په پېښور کې 15 بجې شوې دي. د مشال ریډیو په اخري خبري غړي کې د خپل کوربا احمد الله سلامونه قبول کړي. په دې غړي کې به په اسلام آباد کې د مظاهرو د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا په راتلونکو انتخاباتو کې د الکترونیک ووټنګ مشين استعمال ردول او د افغانستان ګوخه کړې شوی ولسمشر محمد اشرف غنی له خلکو بغیر بخنی غوښتنې ته ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه له ریپورتونو سره سره شننې او تبصرې به هم واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه زموږ د همکار اسرار عالم مومن نه.
د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې وکیلانو احتجاجونه کړي. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی مشر د پاکستان د پوځ استخباراتي ادارې آی اس آی له مشرانو سره په پینډۍ کې ملاقات کړي او طالبانو نن په مزار شریف ښار کې 14 کسان د مظاهرې پر مهال نیولې دي. اوس خبرونو تفصیل. نن د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې وکیلانو احتجاجونه کړي. په اسلام آباد کې د پاکستان سپریم کورټ مخې ته د احتجاج پر مهال د پښتنو وکیلانو فورم مشر ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر مشالې ډوته وویل چې په دې وروستیو کې په سپریم کورټ کې داسې جاجان په څوکۍ اخیستل شوي چې د کار کولو ډېره تجربه نه لري یا سینیئر نه دي.
نن په ټول پاکستان کې د وکیلانو هړتال دی. د دې هړتال بنیادی وجه دا ده چې سپریم کورټ کم نوی ججان شوی دی، دا د میرټ خلاف شوی دی.
مظاهرچیان وکیلان وایي چې په لاهور های کورټ کې له عائشہ اے ملک درې ججان سینئر یا مشران دی او دا حق نه لري چې د سپریم کورټ جج شي. دا په داسې حال کې دا چې په سپریم کورټ کې د لاهور های کورټ خزینه جج عائشہ اے ملک په ګمارلو د پاکستان ججانو کمیشن نن غور کوي. بلخوا حکومتي چارواکو مشال ډوته ویلي چې د ججانو په تقرری کیس په عدالت کې روان دی او دوی پرې څه نشي ویلي. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اے مشر ویلیام جوزف برنز د پاکستان د پوځ استخباراتي ادارې آی اس آی له مشرانو سره نن په راولپنډۍ کې ملاقات کړي. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر د سپتمبر په 9 په یو بیان کې ویلي دي چې په ملاقات کې د دوه اړخیزه ګټو په مسلو، سیمه ایز امنیتي حالاتو او د افغانستان پر روانو حالاتو بحث شوی دی. په بیان کې راغلي دي دا خبره تکرار شوه چې پاکستان د سیمې امنیت او یو باثباته او سوکاله افغانستان یقیني کولو پر سر له نړیوالو ملګرو سره همکاري کولو ته ژمن دی. د پوځ مطبوعاتي څانګې بیان زیاتوي چې ورغلي مهم شخصیت په افغان شخړه کې د پاکستان د کردار ستاینه کړي چې پکې له افغانستانه د خلکو د راوستو کامیاب عملیات او د سیمې ثبات لپاره هلو ځلو ته ژمنتیا شامل ده. د براسال کې دا چې د سپتمبر په 14 د پاکستان استخباراتي ادارې آی اس آی مشر لیفټیننټ جنرل فیض حمید کابل سفر کړی وو چې پرې په ټولنیزو رسنیو کې نیوکې هم شوي. په تیرو څو ورځو کې په افغانستان کې خلکو د مظاهرو پر مهال هم پاکستان د افغانستان په چارو کې په مداخله تورن کړی خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. پولیس وایي په خیبر ضلع کې د مشکوکه وسلوالو او ملزمانو د عملیاتو کې یې لسګونه کسان نیولي دي. د خیبر ضلع پولیسو ویان د ظهیر پردین مشالې ډوته وویل چې د خیبر ضلع د امن په خاطر یې په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي او تر دې دمه یې لږ تر لږه 60 کسان د امن خرابولو په تور نیولي دي. بلخو د خیبر ضلع د جمرود سیاسي اتحاد یو مشر سید کبیر پردین مشالې ډوته وویل چې پولیس دې د خلکو په کورونو چاپی وهل بند کړي. د په خبره ځکه چې له دې سره د دوی د چادر او چار دیواری په مالی کیږي. خیبر پولیسو تقریبا له یوې میاشتې راهیسې د لټون عملیات وروسته له هغو پیل کړي چې په دې تیرو څلورو میاشتو کې په خیبر ضلع کې د ترهګرۍ په مختلفو پیښو کې لږ تر لږه 4 پولیس سرتیری او 2 اف سی سرتیری وژل شوي او خوښ شپک پولیس جوبل شوي دي. او طالبانو نن د افغانستان په مزار شریف ښار کې 14 کسان د مظاهرې پر مهال نیولې دي. لسګونه کسانو په مزار شریف کې د مقاومت د جبهې په ملاتړ مظاهرې ته وتلي وو چې له ډلې یو شمېر ونیول شول. د بلخ د امنیه قمندانۍ په اعلامیه کې راغلي چې هر ډول مظاهرې او غونډې باید مخکې له طالب چارواکو سره همغږي شي. طالبانو پرون په یوه اعلامیه کې ګواښ کړی وو چې څوک د مظاهرو حق نه لري. د نویو مظاهره چانو له ډلې سمیا فاروق د مشال ریډیو ازادۍ څنګه ته ویل چې طالبانو خلک سره بیل کړی او د خبرجلانو په شمول یې دیالس کسان بندیان کړی دي. د تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. اوریدونکو د رواني ګړۍ تر پای کرا سره وای نو د دې تر څنګ د ځنې نورو ریپورټونو تفصیل به واوري. د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د وکیلانو سازمانونو په سپریم کورټ کې د ججانو ټاکنې پر ضد لاریونونه وکړل. د پاکستان الیکشن کمیشن د حکومت لخوا راتلونکو انتخاباتو کې د الکترونیک ووټنګ مشین استعمال رد کړي چې په اړه د اپوزیشن ګوندونو یو غړی وایي
په دنیا کې چې چر چرته دا ټیسټ شوی دی دا ناکامه شوی دی او دا د دانلۍ یا د سلیکشن لپاره یو نوی لار کوله ولې موږ د خلاف یو.
پاکستان په نړیوالو هیوادونو غږ کړی چې له افغانستان سره بشري مرستو ته دوام ورکړي. ډاکټر ان وای پاکستان کې د کرونا وایرس واکسین ورکولو کمپاین هغه شان نه دی روان چې څرنګ په کار وو.
تاسو په میسجونو باندې هوکار نه کیږي کمیونټي لیډر دې انوال کی او یو ماس کمپین مطلب یو هفته چې موږ سره په کرونا خلک چې دا به ویکسینېټ شي.
د خیبر قبایلی ضلع اوسیدونکو شکایت کوي چې امنیتي ځواکونه د لټون عملیات پر مهال عام خلک زوروي. دوی وایي
خدا سینا چاسی چپے والے کی گی او دے چادر او دے چردر تقدس پا عمل کی گی
بلڈوزر ایرا واسطے او خلق تے چکم آبادی وی اگے ورا نکڑلے.
پر خبرونه کی باز نے نور رپورٹونا شنن تب او تبصری ہم واوری لمشال ویڈیو سرا وسئی. زو د دې غړی د لومړی ریپورت طرف ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل چې د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د وکیلانو سازمانونو په سپریم کورټ کې د ججانو ټاکنې پر ضد لاریونونه وکړل. د سپتمبر پر 9 په اسلام آباد کې د سپریم کورټ ودانۍ مخې ته شوی احتجاج دوران د وکیلانو وینا وه چې په سپریم کورټ کې د سینیئر ججانو پر ځای جونیئر ججان ټاکل کیږي کمه چې د اصولو خلاف ورزي ده. په دغه احتجاج کې د رسنیو یو شمیر تنظیمونو هم برخه اخیستې وه. بلخوا حکومت د وکیلانو د احتجاج په اړه څه نه دی ویلي. په اسلام آباد کې زمنګ همکار ګوهر محسود هم دغه احتجاجي مظاهره ته ورغله او دا رپورت یې په تیار کړی چې د مظاهرینو په غږ پیلېږي.
د نن میاشتې په نام تاریخ باندې د پاکستان په مختلف شارینا شه او خاص کر په اسلام آباد شه د سپریم کورټ اف پاکستان مخ وکیلونو احتجاجي مظاهره وکړه. دا احتجاجي مظاهره د پدا بنیاد باندې وکړله چې په سپریم کورټ شه داسې کسان به حیثیت ججون وخستل کیږي چې اغا سینیئر ندی او د اصول خلاف ورزي پکښ کیږي. په دا حوالہ سره په اسلام آباد شه د پښتون لایر فورم صدر ایڈوکیٹ عبدالرحیم وزیر مشال ریڈیو تا دا سے وہ ویلل
دا دے ہرتال بنیادی وجہ دا چی سپریم کورٹ کم نوی ججان شوی دی دا دا میرے خلاف شوی دی. پاکستان بار کونسل چی کم مشر دے خوشدل خان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ او دا سپریم کورٹ بار صدر محترم عبداللطیف آفریدی سب دے غی پیو غونڈا کی چی پیو ویشتا مگز 2020 ویشت کے پا کراچی کے وش پل پریس کانفرنس وینا کے دا خبر اوکڑا چی نن چی کم 9 سپتمبر دے دا پا پٹول پاکستان کے ہرتال وی.
دا احتجاجی مظاہرہ کې پسلینا وکیلو نے شرکت وکړلی. دی وکیلو نے سره په دا احتجاجی مظاہرہ کې د پاکستان مختلف صحافتی تنظیمه هم شرکت وکړلی او دا خبره یې رچګا کړله چې په پاکستان شه کچره وکیلون ته مشکلات دي. په دا غا رنګا میډیا ته هم ډېر زیات مشکلات دي. د مشال ریډیو سره په خبرې کې د راولپنډي اسلام آباد یونین اف جرنالیسټ یو مشر حنیف خان داسې وویلل
په نننۍ جلسه کې نننۍ مظاهره کې د شرکت دا مقصد هم زمونږ او چمونږ د غوینا خپل پروګرام په حواله باندې تعاون غواړو او وکیلانو ته مونږ خپل پروګرام وړاندې کوو. هغه سره مونږ خپل چکم تهډیک دی دا هغه خدوخان ډیسکس کړل. هغه مونږ سره د یووالي اعلان کړی دی او هغه به هم زمونږ سره د میډیا په ضد د حکومتي پالیسانه چې کمیټې په کې بدن موږ ملګرتیا کوي.
یو د دوی چې د لاهور های کورټ جج عائشه اے ملک سپریم کورټ شه د جج په تور باندې برتی کړی شوې دو چې د هغه خلاف په ټول پاکستان کې د مختلف وکیلونو تنظیمې د طرف نه احتجاجي مظاهره راونې دي او دوی د عدالتي کاروایي بایکاټ کړای دی. ګوهر میسود مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو رپورٹ مواوری دو بلخوا حکومت د وکیلانو د احتجاج په اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي او د احتجاج د جسټس عائشه ملک سینیارټی چې په څلورم نمبر ده وکیلان وایي له نوموړي سینیئر ججان دی په سپریم کورټ کې اپوینټ کړل شي. بلخوا د سپریم کورټ سپریم جوډیشل کونسل غونډه چې کومه ده هغه هم دا مهال روانه ده چې د عائشه ملک د اپوینټ کولو فیصله به کوي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو اوری د پاکستان الیکشن کمیشن د حکومت لخوا راتلونکو انتخاباتو کې د الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال رد کړی دی. د سینټ قائمه کمیټې کې جمع شوی خپل رپورٹ کې الیکشن کمیشن په دغې نوي مشين و دېرش اعتراضونه پورته کړی دي. بلخوا اپوزیشن ګوندونه وایي چې دا د ټګي کولو یو نوې لار ده او دوی به کله هم حکومت سره دا د مشين استعمال ونه مني. خو واکمن ګوند تحریک انصاف په وار وار ویلي دي چې دوی دا ګام د ټګي ختمولو لپاره کوي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په رپورٹ کې.
دا سپتمبر په اوما سینټ کې د الیکټرانیک ووټنګ مشين پاړه د پاکستان الیکشن کمیشن خپل رپورٹ کې په وو درش اعتراضاتو کې دا هم ویلي دي چې دغه مشين د لارې انتخاباتو کې ټګي نشو درولې ځکه تر اوسه دا پتن لګي چې دا مشينونه به د چا په ولقه کې وي. بل دا چې ټول ملک کې په دې لږ وخت کې د دې کارول هم ممکن نه دي. وایي په دغه مشين کم از کم یو نیم سل ارب روپیه خرچه هم راځي او نو د دې مشين د سافټویر یا هارډویر نه خبر یو. بل یو ورځ کې په ټول ملک کې دغه مشینان کارول او بیا د خرابې په شکل کې د دې مرامت کې هم د ټګې سوالونه پورته کیدی شي. دوی وایي خرچه به په هم شي. مخالف ډلې وړاندې نه مني نو که انتخابات په وشي نو بیا به په دې باندې نیوکې کیږي. د الیکشن کمیشن نه علاوه مخالف ګوندونو هم د دغه مشینونو مخالفت کړی دی. د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د قومي اسمبلی غړي ډاکټر عباد مشال لړیو ته په دې باب لوایي
په دنیا کې چې چر چرته دا ټیسټ شوی دی ناکام شوی دی او دا د دانلې یا د سلیکشن لپاره یو نوې لار کوله ولی موږ یې خلاف یو او دا مخکې چې هغه آر ټی ایس ناستونه د هغې نه دا اسانه طریقه ده داندی کولو. ګوره سیده ساده خبره ده چې عوام څه رایې ورکوي پکار ده هغه رایې ته اهمیت میلاو شي. عوام چاته سټیمپ لګي نو هغه نه بدلیږي کوم چې مخکې شوی.
د پاکستان پیپل ګوند سره تعلق لرونکي پخوانی د قومي اسمبلی ډپټي سپیکر فیصل کریم کونډي وایي چې دا د ټګې کولو یو نوې لار ده او دوی به کله هم حکومت سره ونه مني.
ټولو نه مخکې چې ده الیکشن کمیشن دے مانے اعتراض کرے دا ڈیر زیات فلوز دی حکومت پر زور مانے وہی چہ داشے دے اڈاپٹ شی کم ملک چہ ٹی ایس سسٹم نسی چلا ولے اب الیکٹرونک ووٹنگ مشین بسنے چلے. پاکستان چ کم دیہاتی علاقے دی میجورٹی دیہاتو کے 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ دی. پاکستان پی بس پارٹی پدے شفافیت مانے ڈیر زیات اعتراض دا مونگ تے ڈیر زیات کنسرن دی چہ دا با شفاف طریقے مند نکی گی.
13/2013 عام مٹاکونو کے دا نتیجو زرخ کار کولو او دٹگے شکایتونو لیر کولو لپارا الیکشن کمیشن لخوا نوے دا آر ٹی ایس یا د نتیجو آنلاین نظام کارول شوی وو. په هغه کې د نتیجو په وخت د خرابوالي لوجه مخالف ګوندونو تورونه لګولي وو چې د ټګې لپاره دغه نظام حکومت ناکاره کړو. دا چې آر ټی ایس نظام څه شی دی نو خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن وایان سہیل احمد مشال لیډو ته په دې باب لوایي.
آر ټی ایس نه مراد چې دی نو ریزلټ ټرانسمیشن سیستم دی. په دې ذریعہ باندې پریزایډینګ افسر په پولینګ سټیشن کې دغه ابتدایي نتیجه چې کوم په جنرل الیکشن کې ریټرن فارم 45 وو د اغینا فوټو اوکاږي او دا خپل ریټرننګ افسر ته په دې موبایل په ذریعہ باندې هغه پکچر اولیږي. دې ته مونږه ریزلټ ټرانسمیشن سیستم وایو.
بل خو ته د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مرکزی مشرانو سو سواره په دې اړه ویلي دي چې د ټیکنالوژي استعمال دوی د ټګې ختمولو لپاره کوي ځکه چې ټاکنو کې څوک هم بایلي نو د ټګې تورونه لګوي. د الیکشن کمیشن د اعتراضاتو په حق لا د ساينس او ټیکنالوژي او فقې وزیر شبلی فراز د سپتمبر په اتما د ماخامه اسلام آباد کې یو خبري غونډه کې ویل چې الیکشن کمیشن چې کمی غوښتنه وي هغه ټول دوی پوره کړ دي. الیکټرانیک ووټنګ مشين کې هیڅ کمی نشته دي او راتلونکو 2023 ټاکنې به هم د دې مشين د لارې کولې شي.
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 37 دا پاکستان الیکشن کمیشن لخوا دا او دیر شو نکتو خواستونه ورته وایې، وړاندیزونه ورته وایې یا مشاهدات ورته وایې، هغه یې جمع کړی دي. په دغه کې وویشت داسې نکتې دي چې د هغې د الیکترانیک ووټنګ مشین سره یا ټکنالوژۍ سره هیڅ تعلق نشته، او هغه د الیکشن کمیشن د خپل توان په اړه دي چې ګنې دوی دا کار کولی شي او دا نه، دغه سره د حکومت هیڅ کار نشته دی. باقي لس نکتې د الیکترانیک ووټنګ مشین سره تعلق لري، او دغه ټولې نکتې په هغه مشین کې هواریږي کوم چې د ساینس او ټکنالوژۍ وزارت جوړ کړی دی. یوه مسله هم پکې نه ده پاتې. غرض مدا دی چې دا حکومت په مکمله توګه ژمن او پازم دی چې راتلونکي د 2023 عامې ټاکنې به دا ټکنالوژۍ د لارې کوو چې غیر لنجمن او پاک او شفاف ټاکنې به وي. دا یادونه را چې کال 2018 کې په 15 جولای ټول ملک کې عام انتخابات شوي وو چې په نتیجه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند واک ترلاسه کړو، او مخالفو ګوندونو هم د هغې ورځ نه تورونه لګولي چې پاکستان تحریک انصاف په ټګې حکومت ترلاسه کړی دی او دوی په ټاکنو کې درغلي کړې ده. ولې پاکستان تحریک انصاف وایي چې مخالف ګوندونه د ناکامو پالیسیو له وجې ولس دوی دغه ټاکنو کې مسترد کړي وو، او د ټګې چغې ځکه وهي چې د دوی حکومت د ټولو احتساب شروع کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیښور.
د مشال ریڈیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه،
هارون بچا هنری غړی،
پلسنی مو بجو،
د مشال پنوم،
پیاونی مو بجا،
مشال آن لائن،
پدونی مو بجو،
روخانه مستقبل،
پپاوکم دریو بجو،
حجرا،
پدرینی مو بجو،
د ځوانانو غږ،
پسلورو بجو.
مشال ریډیو اوري د پیښور های کورټ چیف جسټس قیصر رشید ویلي دي چې هر ورځ خوراکي شیانو په نرخونو کې د زیاتوالي خبرونه راځي چې له وجې خلک له مشکلاتو سره مخ دي، نو باید حکومت د شیانو نرخونه زیاتېدل کنټرول کړي. د سپتمبر په 8 چیف جسټس د خیبر پختونخوا سیکټری خوراک او نورو سیموارو ته ویلي چې دوی د نرخونو مقررولو او هغه بیا پر ځای ساتلو لړ کې په یوه اونۍ کې عدالت ته راپور وړاندې کړي. تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې.
د پیښور های کورټ چیف جسټس قیصر رشید د خیبر پختونخوا د خوراک محکمې ته نوټس ورکړی. دوی باید په یوه هفته کې د خوراکي شیانو د قیمتونو رپورټ عدالت کې جمع کړي او د هر یو سیس قیمت ته مقرر وساتي. د اګست په 8 د پیښور های کورټ دوه کسیزه بنچ چې پکې چیف جسټس قیصر رشید او جسټس سید عتیق شاه شامل وو، دا هم ویلي دي د دې خبرې پلټنه دې وشي چې د غوښې قیمت د 300 او د 350 نه 600 ته څنګه وخوت. په خبرونه کې راغلي چیف جسټس قیصر رشید په موقع موجوده سیکرټري خوراک ډایرکټر جنرال لایو سټاک او سرکاري وکیلانو ته وویل د حکومت نه د یوې ډوډۍ قیمت نه قابو کیږي، د ګرانۍ په وجه عامو خلکو ته زیات تکلیف دی. اسرت خان د محمد اوسیدونکي دی، په اسلام آباد کې په یو غیر سرکاري اداره کې نوکری کوي، 1500 روپۍ د میاشتې تنخواه خوري. مشال ریډیو ته د ګرانۍ په حواله وویل
شل ورځې مخکې ما یو ټیمای اغستې وغه په دغړو 1200 روپۍ وه، خو 100 ورځې مخکې هغه ما واغېستا په 1400 روپۍ باندې، یعنی په 1500 ورځو کې د هغې په قیمت کې 1400 روپۍ اضافه راغلې وه. که داسې تاسو چای واخلئ، که داسې تاسو چینی واخلئ، ایون چې د ماچس په دبلې کې هم د مالګې په ګوتۍ کې هم فرق راغلی، هغه به موږ مخکې چې د 100 روپۍ مالګه واغېسته نو 2 میاشتې به کېده، اوس چې دی د 100 روپۍ پیکټ ملاویږي. دا حساب د ماچس درزن چې باغه په 1000 روپۍ ملي، دا اوس په 100 روپۍ ملاویږي.
عدالت دا هم ویلي دي د خلکو مشکلات دي ختم کړی شي، د خوراکي شیانو قیمتونه دي مقرره کړی شي چې یو څوک هم په خپل خوخه قیمت زیات نه کړي. د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس په خوانی مشر انجینیر مقصود مشال رډیو ته وویل د بهرنو شیانو قیمتونه د ډالر د ګرانۍ سره زیاتېږي، خو د مقامي پیداوار قیمتونو زیاتېدو وجه افغانستان ته د شیانو لیږل دي.
اگر حکومت سره دونه وسایل شته، ریسورس شته، هغه سبسډیز ورکوي کنه، بل چې مرزان چې دې سبسډي غنم کې سبسډي اورو کې سبسډي هغه سبسډي دا سبسډي ګورنمنت ورکول شي، نو بیا خو سیزونه چې دې کنه هغه څه ته کنټرول کې برا شي. ادروایز چې دې کنه دې ګران دې د ګورنمنت کنټرول چې دې باندې پاتې شي.
دا چې عدالت خو د یوې هفتې لپاره ذمهوارو چارواکو ته نوټس ورکړی او ځواب یې غوښتلې، نو دغه ادارې به څه ځواب ورکوي؟ د لایو سټاک د محکمې د مشر سره مرابطه وکړه، خو هغوی د خبرو کولو نه معذرت وکړه چې دوی عدالت ته د ځواب ورکولو نه وړاندې میډیا ته معلومات نشي ورکولی. نو بیا د دې خبرې د ځواب دپاره چې خلک ولې د ګرانۍ ملاوټ او د دغه شان خبرو دپاره عدالت ته ځي، ځکه دا کارونه خو د انتظامی دي او که څنګه د پیښور های کورټ وکیل او د محمد بار اسوسییشن صدر رشید مومن سره رابطه وکړه.
ایڈمنسٹریشن خپل کار پری دی او د قانون مطابق خپل د قانون امپلیمنٹیشن نه کوي نو بیا عدالتونو صدا اختیار به حاصل شي. هغه ایڈمنسٹریشن ته ډایرکشن ورکی اډر هدایات او تجارتي کې تاسو د قانون مطابق کاروایی وکړي.
په خبرونو کې دا هم راغلی دی چیف جسټس ویلی د چرګانو څارو او د نورو خوراکي شیانو په قیمتونو کې هر ورځ د زیاتېدو خبرونه را روان دي او حکومت دا باید قابو کړي. عدالت تر د یوې هفتې پورې د دغه مقدمه اوریدنه ځنډولې او پر روانه اوریدنه کې د ذمهوارو چارواکو نه جواب هم غوښتلې. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
MASHAAL RADIO.
د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی وای په اوسنۍ حالاتو کې باید نړیواله ټولنه له افغانستان سره مرستې وکړي چې د بشري ناورین مخه ونیول شي. قریشی دا خبره د ستمبر پر اتمه د افغانستان د گاونډیانو د بارنو چارو وزیرانو په لومړنۍ آنلاین غونډه کې وکړه. دا غونډه د پاکستان له لوري په افغانستان کې د طالبانو لخوا د سرپرستی کابینې له اعلان یو ورځ وروسته جوړه شوې وه چې پکې د چین، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بارنو چارو وزیرانو ګډون وکړ. د غونډې نور حال غلام غوس را کوي.
د طالبانو لخوا په افغانستان کې د سرپرستی نگرانی کابینې د اعلانولو وروسته پاکستان د ستمبر په اتمه نیټه د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د خارجه چارو د وزیرانو د یوې ورچوال غونډې کوربتوب وکړو چې پکې د چین، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د خارجه چارو چارواکو ګډون وکړو. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی دغه غونډې ته د سپتمبر په اتمه نیټه د اسلام آباد په خپل وینا کې د افغانستان د بدلیدونکو حالاتو په تناظر کې گاونډي هیوادونو ته د ورپېخو مشترکه چیلنجونو او د سیمه ییز امن او ثبات د یقیني کولو په اړه خبرې وکړې. شاه محمود قریشی د افغانستان اقتصاد ته د ودی ورکولو او په افغانستان کې د ممکنه انساني ناورین یا هیومینیټیرین کرایسس د مخنیوي لپاره په نړیواله ټولنه د افغانستان د نوي حکومت سره د همکارۍ کولو غږ وکړو.
ان دی ویک اف ریسنت ډیولپمنټس د کی پرایورټیز ار ټو پریوینټ
د روانو پرمختګونو په تناظر کې لومړیتوب د بشري ناورین مخي نیولو ته ورکول پکار دي، کوم چې د افغانانو د تکلیف زیاتولو سبب ګرځیدل شي. هم د دې پرنګ اهم کار په افغانستان کې د اقتصاد د راولیدلو مخه نیول دي. کله بشري ناورین مخه ونیول شي او اقتصادي باثباتي یقیني کړی شي نو بیا امن مستحکم کېدل شي او د دې لپاره د افغانستان سره د نړیوالو لخوا زیاته همکاري پکار ده او هغلته کې د نړیوالو سفارتي حضور به افغانانو ته ډارګیرنه ورکړي.
ډیپلوماټیک اند انټرنیشنل پریزنس ان دی کانتری وډ ری اشور دی افغان پیپل.
کسه هم شاه محمود قریشی په افغانستان کې د نوې حکومت سره د نړیوالو د سفارتي اړیکو په قائمولو ټینګار کوي او په کابل کې د طالبانو د حکومت په رسمي توګه د تسلیمولو لپاره د لاري هوارولو هڅه کوي. خو په پیښور کې خبريال او سیړونکي شمیم شاهد وایي طالبانو چې خپل کومه کابینه اعلان کړی ده نو هغه فکر نه کوي چې دغه کابینه لاندې جوړ شوی حکومت به ګڼ شمیر د نړۍ هیوادونه په رسمي توګه تسلیم کړي.
په افغانستان کې حالات ډېر سخت دي ځکه جایي سره پیسې نشته. پیربونو ډالر هغه د امریکې سره پرې شوي دي، د نړیوال بینک سره سیسیزونه پرې شوي دي. نو دا چلته هغوی سره هیڅوم نشته. بله خبره داده چې د هغوی کوم کابینه اعلان کړه نو دا کابینه د هغه سخت دریغه طالبانو مشران باندې په هغه کې شامل دي چې کوم امریکې ته وانټډ مو کوم د امریکې قیدیان هم پاتې شوي دي په هغې باندې د نیر نړیوالو د نړیوالو ادارو په هغې باندې ډېر زیات ریزرویشن دي. نو اوس نه پوهېږو چې طالبان به څنګه دا خپل حکومت دنیا ته دپاره قابل قبول کړي. تر اوسه پورې چې کوم اطلاعات دي نو صرف چین هغې باندې د اطمینان اظهار کړی دی، نور امریکا او د امریکې اتحادیان چې کوم دي، پلویان چې کوم دي، نو هغوی تر اوسه پورې دې ته تیار نه دي چې د طالبانو دا حکومت په رسمیت وپېژني.
خو تیره ورځ شاه محمود قریشی د افغانستان په اړه د شپږو هیوادونو کانفرنس ته په وینا کې وویل چې اوس مهال د نړۍ ټول هیوادونه د افغانستان د بدل شوي حالاتو د چیلنجونو سره مخامخ دي. یاد دی وی چې د 1990 په لسیزه کې پاکستان، سعودي عرب او متحده عرب امارات هغه درې هیوادونه وو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت یې په رسمي توګه تسلیم کړی و. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
هم د افغانستان په موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان ګوښه کړی شوی ولسمشر محمد اشرف غنی له خلکو بخښنه غوښتې چې واکمنی د سولې او ثبات له ټینګښت پرته پای ته ورسېده. ښاغلی اشرف غنی پرون په خپل ټویټر یو اوږد بیان خپور کړی چې پکې د نورو خبرو ترڅنګ د میلیونونو ډالرو د وړلو تورونه بې ځایه بللي. اخوا د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونیو بلینکن ویلي غنی که څه هم ورته ویلي وو چې تر مرګه پاتې کیږي، مګر په سبا یې هیواد پرېښود. صفی الله ستانگزی په دې اړه رپورت لري.
تر شاوخوا شل ورځنی غیابت وروسته محمد اشرف غنی یو وار بیا له افغانستانه د وتلو سره اړوند په ځینو موضوعګانو څرګندونې کړي. د چهارشنبې په ورځ په خپل ټویټر باندې په یو اوږد بیان کې څو مسلې یادې کړي. له دې ډلې د هغه تورونه په بشپړه توګه بې اساسه او غلط وبلل چې ګواکې د میلیونونو ډالره لزانه سره وړي دي. د ویلي ملګری ملتونه یا بل هر خپلواکي ادارې دغه مسله وڅېړي. د افغانستان دغه لري کړای شوی ولسمشر ویلي فساد داسې یو وبا ده چې افغانستاني کلونه په ګوندو کړی او د ولسمشر په توګه اصلي هڅه دا کوله چې له دې پدیدې سره مبارزه وکړي. خو د ویلي داسې یو بلا په میراث ورپاتې و چې په اسانۍ او چټکۍ نه ماتېده. کله چې د اگست 15 محمد اشرف غنی افغانستان پریښود، لومړی روسي رسنیو راپور ورکړ او ورپسې په کور دننه او بهر راپورونه او ګنګوسي خپرې شوې چې د افغانستان جمهور رئیس له لسګونه میلیونه ډالرو سره وتښتید. د امریکا د بارونی چارو له وزیر انتونی بلینکن سره تلونیوس تلویزیون په امریکا کې چې چهارشنبه په شپه خبره شوه، همدغه مسله مطرح کړه چې غنی له میلیونونو ډالرو نغدو پیسو سره له هیواد ووت. بلینکن په ځواب کې وویل هغې باندې زه نه پوهېږم. څه چې زه پوهېږم دا دی چې هغه هیواد پرېښود. په یو ډېر کم وخت کې امنیتي ځواکونه د یو بنسټ په توګه ونړېدل او حکومت هم په همدې شان. د امریکا د بارونیو چارو وزیر په دې مرکه کې دغه راز وویل چې غنی له ده سره له افغانستانه تر وتلو یوه شپه مخکې ټلیفوني خبرې کړې وې او ده ته یې ویلي وو چې تر مرګه پورې وطن نه پرېږدي. بلینکن وویل نه پوهېده چې غنی وطن پرېږدي او نه امریکا ورته د دې کار اسان چاري کړي. د افغانستان لرې کړای شوي ولسمشر په خپل پروني بیان کې یو وار بیا ویلي هیواد یې ځکه د ارګ ماڼۍ د امنیتي ټیم په سپارښتنه پرېښود چې نه یې غوښتل یو وار بیا د نویمو کلونو په څیر کوڅه په کوڅه جنګ پیل شي. هغه زیاته کړې د کابل پرېښودل زما د ژوند تر ټولو سخته پرېکړه وه، خو باوري وم چې دا یوازینی لار وه څو ټوپک غلي وساتل شي او کابل له شپږو میلیونو کسانو سره خوندي وساتل شي. ښاغلی غنی له افغانستان د وتلو په درېیمه شپه د اګست په 13 هم یو بیان ورکړی وو او ویلي وو که نوی وتلی سخته جګړه پیلېده او ډېرې وینې به توی شوی وای. هغه ویلي له خپلو خلکو بښنه غواړم چې ما په متفاوته شکل پای ته ونه شوای رسولی. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن د غنی په اړه پوښتل شول چې آیا د سولې په وړاندې خنډ و که څنګه. هغه یې په ځواب کې وویل زه اوس وخت علاقه من نه یم چې شاته وګورم. کافي وخت شته چې د تیرو شلو کلونو محاسبه وکړو، ځکه څه چې په تیرو څو میاشتو کې وشول دا د هغو مسایلو یوه مجموعه ده چې په تیرو شلو کلونو کې پېښ شوي. د اګست 15 طالبانو په کابل ولکه ټینګه کړه او محمد اشرف غنی له خپلو ډیرو نږدې همکارانو سره چې د راپورونو له مخې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د چارو ادارې رئیس فضل محمود فضلي وو له افغانستان ووت. له هماغه رئیس ګڼو افغانانو ښاغلی غنی د افغانستان د سقوط لامل یاد کړی او سختې خبرې ورته کړي، خو یو شمېر نورو بیا د هغه پخوانی کارونه ستایلي هم دي.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اورېدای شي. میډیم ویوز 625، په شارټ ویوز 2013،
انٹرنیٹ تلاس رسے لرے نو پا مشال ٹک کام کی ہم زمنگ پروگرامونا پا جوندی او سب سوی بنا موجود دی. مشال ریڈیو نه ساتا خبرونه اوري تاسو اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر 15 بجې کېدونکو دی. اسرار العالم مومن په سټوډیو کې موجود دی د مهمو خبرونو لنډیز بدرته وړاندې کړي.
نن د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې وکیلانو احتجاجونه کړي. مشرچیان وکیلان وایي چې په لاهور های کورټ کې له عائشه اے ملک درې ججان سین یا مشران دی او د حق نه لري چې سپریم کورټ جج شي. دا بل سال کې دا چې په سپریم کورټ کې د عائشه اے ملک په ګمارلو نن د پاکستان ججانو کمیشن په غونډه کې غور روان دی. ملخوا حکومتي چارواکو مشلډو ته ویلي چې د ججانو تقرری مسله په عدالت کې ده نو ځکه پرې دوی څه نشي ویلي. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اے مشر ویلیم جوزف برنز د پاکستان د پوځ استخباراتي ادارې آی اس آی له مشرانو سره نن په راولپنډي کې ملاقات کړي. د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر د سپتمبر په 9 په یو بیان کې ویلي دي چې په ملاقات کې د دوړخیزه ګټو په مسلو سیمه ایز امنیتي حالاتو د افغانستان په روانو حالاتو بحث شوی دی. د براسال کې د سپتمبر په 4 د پاکستان استخباراتي ادارې آی اس آی مشر لیفټنټ جنرل فیض حمید د کابل سفر کړی و چې په ټولنیزو رسنیو کې نیوکې هم شوې وې. په تیرو 14 کې په افغانستان کې خلکو د مظاهرو پر مهال هم او پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخلات ورن کړو خو پاکستان دا تورونه رد کړې دي. پولیس وایي په خیبر ضلع کې د مشکوکه وسلوالو او مجرمانو د عملیاتو کې یې لسګونه کسان نیولي دي. د خیبر ضلع پولیسو ویاند ظهیر الدین مشال ډوته وویل چې د خیبر ضلع د امن په خاطر یې په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي او تر دې دمه یې لږ تر لږه 80 کسان د امن خرابولو په تور نیولي. بلخوا د سیمې اوسیدونکو مشال ډوته نن ویلي چې پولیس د خلکو په کورونو چاپي وهل بند کړي. د دوی په خبره ځکه چې له دې سره د دوی د چادر او چاردیوارۍ په مالی کېږي. او طالبانو نن په مزار شریف ښار کې 10 کسان د مظاهرې پر مهال نیولې دي. لسګونه کسان په مزار شریف کې د مقاومت د جبهې په ملاتړ مظاهرې ته وتلي وو چې له ډلې یې یو شمېر ونیول شول. د بلخ د امنیه قمندانې په اعلامیه کې راغلي چې هر ډول مظاهرې او غونډې باید مخکې له طالب چارواکو سره همغږي شي.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. زو د پاتو ریپورتونو طرف ته د افغانستان اطلاعات روز ورسپانې چارواکي وایي چې د دوی دوه خبریالان د طالبانو لخوا سخت وهل شوي دي. طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي خو د دوشنبې په ورځ یو شمېر خبریالان ونیول شول او وروسته بیرته پرېښودل شول. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا ویلي د طالبانو غړي له خلکو سره د لاریونونو او مظاهرو پر مهال د چلند لپاره نه دي روزل شوي او خبریالان دې هم دغسې مراسمو ته نه ورځي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي سره له دې چې طالبانو ژمنه کړې بشري حقونو ته درناوی کوي خو د دوی دا ادعا او کړنې سره توپیر لري. نور تفصیل د صفی الله ستانکزی په ریپورت کې.
د طالبانو د واکمنۍ نږدې 15 ورځې وشوې خو داسې کمې ورځې تېرې شوې چې د خبریالانو، مدني فعالانو، ښځو او بشرپالو د وهل ټکولو راپور نه وي ورکړل شوی. پرون چهارشنبه هم یوه داسې ورځ وه. د اطلاعات روز ورځپاڼې د دوو خبریالانو عکسونه د دې ورځپاڼې د چارواکو لخوا خپاره شول او پکې د دوو خبریالانو په بدنونو د سختو ګزارونو شنې او سرې ردې ښکارېدي. د دې ورځپاڼې مدیر مسؤول زکی دریابي ازادي راډیو ته وویل چې دوه خبریالان تقي دریابي او نعمت الله نقدي په کابل ښار کې د ښځو د مظاهرو د پوښښ پر مهال د طالبانو لخوا نیول شوي او سخت وهل شوي.
همکارای ما وختي کې حدود بعد از 4 ساعت
زموږ همکاران شاوخوا 4 ساعت وروسته خوشې شول، مګر کله چې دفتر ته راورسېدل له بده مرغه حتی په اسانۍ نشوای تلای او د دوی د بدن په ډیرو برخو د شکنجې او وهلو نښې لیدل کېدي.
اثاروی شکنجه او ضرب و شتم دیده میشه.
د خغلی دریابی پوینا د دې رسنۍ 15 کارکونکو پرون نیول شوی او دوی روختون ته وړل شوی او دوه اونۍ استراحت ورکړل شوی. که څه هم طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي خو یو شمېر خبریالان د دوشنبه په ورځ په کابل کې د یو لاریون د پوښښ پر مهال د طالبانو لخوا ونیول شول او څو ساعته وروسته خوشې شول. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وستیق ازادي راډیو ته وویل چې دا خبریالان نو پیژندل شوی او نه د کار اجازه نامې درلودي. که څه هم طالبانو ټینګار کړی چې ژورنالیستان به په آزاد توګه فعالیت کوي، خو په څه باندې شلو ورځو کې په بې شمېره توګه خبریالانو باندې د طالبانو لخوا لاس پورته شوی او وسایل ترې اخیستل شوي. د اطلاعات روز ورځپاڼې مدیر مسؤول زکی دریابي زیاتوي دوی له طالبانو د ښو هیله درلوده، خو تمه برعکس وخته.
امیدوار به بدیم کی
موږ هیله درلوده چې طالبان به د بیان د ازادۍ په اړه د رسنیو او نړیوالې ټولنې ته څه وایي، کرا او رښتینی خبره به وي، مګر متاسفانه په وروستیو څو ورځو کې د دوی چلند له خبریالانو سره وګوره دا ښکاروي څه چې د دوی مشرتابه د بیان د ازادۍ په اړه وایي له هغه څه سره چې خبریالانو سره پیښیږي په ټکر کې دي.
اتفاق میفته در تناقض است.
ورستی څو ورځو کې د کابل ښار او د افغانستان یو شمېر ولایتونه د لاریونونو شاهد دي، خو لاریونوال اکثر د طالبانو له تاوتریخجن چلند شکایت لري. داسې اکثر پېښې راپور شوي چې طالبانو د لاریون کوونکو د شړلو لپاره هوایي ډزې کړې او یو شمېر لاریون کوونکي او خبریالان نیولي یا یې لاس پرې پورته کړی. د طالبانو د حکومت ویاند او د دوی د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د سې شمې پر ورځې یوې خبري غونډې ته د لاریون پر مهال د خبریالانو د نیولو په تړاو د یوې پوښتنې په جواب کې وویل چې لاریون خپل اصول لري چې باید رعایت شي.
حال کدام تظاهرات را که ما میبینیم به سر خود است.
هغه مظاهره چې موږ یې اوس وینو خپل سری دي او ګډوډي پکې پارول کیږي. موږ هغه حلقې پیژنو او پوهیږو چې د دې لاریونونو تر شا دي او له بهر څخه د بحران رهبري کوي، هڅه کوي ګډوډي رامنځته شي، ښار په ګډوډۍ او خلک هم اندېښمن وي.
مردم د تشویش بوخته.
مجاهد دا هم ویل تر هغو لاریون ته اجازه نشته چې قانوني ادارې برحاله شوي نه وي او د مظاهرو قوانین او لوایح نه وي واضح شوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل بیا پرون د طالبانو په وروستیو کړنو اندېښنه وښوده. د دغه سازمان د جنوبي آسیا د کمپاینرې سمیرا حمیدی په حواله په یو اعلامیه کې راغلي، طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې دوی به بشري حقونو ته درناوی کوي، خو دغه ادعاوې د هغه څه سره په بشپړ ډول توپیر لري چې اوسمهال د افغانستان په ښارونو کې لیدل کیږي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم پرون له تلونیو سره په یو مرکه کې د خبریالانو او فعالانو په وړاندې د طالبانو د زور زیاتي د راپورونو په تړاو وویل چې د طالبانو کړنې څاري او مهمه ده چې ښکاره شي آیا دغه تاوتریخجنې کړنې د دوی تګلارې دي یا که څه پالیسیانې نورې هم لري. ښاغلی بلینکن یو ځل بیا ټینګار وکړ چې متحده ایالات او د نړۍ ډېر هیوادونه د افغانستان له خلکو سره مرسته ته ژمن دي.
مشال ریډیو اوري. فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن په تعلیمی ادارو کې د استادانو لپاره ډریس کوډ متعارف کړی چې تر مخه به دوی داسې لباس نه اغوندي چې تنګ وي. د حکومت په دغې پریکړې بیا ځینې استادانو نیوکې کړې او وایي چې د داسې فیصلو نه وړاندې په کار ده چې له دوی پوښتنه وکړی شي. له دې وړاندې حکومت هم په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو لپاره د ډریس کوډ متعارف کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباده ګوهر محسود راکوي.
فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن پخپل نوٹیفیکیشن شے دا ویلی دی چې د تعلیمی ادارے کشے دیننا یا د تعلیمی ادارے پچا فنکشن شے نرینا او شجنا استوزون دا سے لباس وغن دی چې آغا تانگ نوی، خصوصی طور بندے پا جینز پینٹ بندے پا سختی سرا پابندی لگاول یدو. د حکومت پا دغا فیصلہ حوالے سرا اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد شے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر منظور ویائی
هر یو داسې فیصلې چې په دې کې باید چې پچا باندې لاګو کیږي چې دلته اوس هغه په خاص توګه باندې استادان دي چې هغه میل استادان هم دي او هغه خزینه استادان هم دي، یعنی میل ټیچرز او فیمیل ټیچرز، چې د ټولو سره باقاعده داسې میټینګ وشي او دغه ټولو د ټول چې په اعتماد کې واغستی شي او داسې یوه متفقه فیصله بیا وشي چې هغې نه بیا وروستو څه اړۍ ګړۍ نه جوړیږي، نو زه وایم چې دا به بیا ډېره بهتري.
د ډاکټر منظور نه علاوه په اسلام آباد یو کالج شه لیکچرار سلیم مسید مشال ریډیو ته وویلل چې یو استوج د خپل شوګردونه د پورا یو آیډیل پوزیشن لري. دا وویلل
زدا یای کنه چې داغه چې کوم ډیسیژن دای زه خو په شنادار ورتا کسه چې کچیره دا شای میرا فالو کی کنه او دا امپلیمنت شي، نو د ټیچر ګریس یو تیجی سټوډنټ باندې ډیر ښه اثر کو پدا چې سټوډنټ خو ټیچر کاپی کوي کنه.
کولینا کالجینا شه د استوزونه په لباس حواله سره قائد اعظم یونیورسټي اسلام آباد شه سبق ویین کی حسین کاکړ مشال ریډیو ته په داسې انداز کې خبره وکړلې.
بایچ سټیټ دا شه ډیفاین کړي چې ډریس کوډ ته صحیح نو بایچ پردښی باندې اویلیبلټس یو ټیچر سی به هغه څنګه پر ټایم بار روان دی او هغه نالج لیول څنګه د پردښی باندې ډیفاین کی یو ټیچر اویلیبلیشن وسی بچای داسې د څه په غاړه کوي.
د دغه سره سره د نمل یونیورسٹی اسلام آباد ارباز خان مشال ریڈیو تا خپل خیالات دا سے بیان کړل.
دا یو ډیر خفه سره دا مونږ ټول دا اپریشیټ کول په کار دي ځکه چې زمونږ دین زمونږ مذهب او زمونږ معاشره زمونږ چکم ویلیوز دي مورل ویلیوز دي زمونږ نورمز دي دا مونږ په دې شی باندې په دې ډریس باندې مونږ د دې اجازه نه راکوي.
په تعلیمي ادارې کې چرنګ لباس وغستل پکور دی یا نه دی پکور په دا حوالہ سره نن سبو په میډیا کې یو خاص بحث راوندی، خو ماهرین دا سویایي چې اصل خبره د استوزونه د ډریس یا د لباس نه دو، بلکې اصل خبره دا دو چې خپل شوګردون ته په صحیح انداز سره تعلیم ورکړل شي. ګوهر مسعود، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو اوري زو بلوچستان ته. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د کونکو د انلاین میډیکل ټیسټ پر ضد احتجاجي مظاهره کړي. په مظاهره کې شامل ځینې زده کوونکو مشال ویډیو ته وویل چې آنلاین ټیسټ د لارې د دوی نمبرې کمې شوې دي او دوی ناکامه ګرځول شوې دي. دوی غوښتنه وکړه میډیکل ټیسټ د پخوا په ډول په عادي توګه واخیستل شي. د مظاهره پر مهال پولیسو ځینې زده کوونکي هم ونیول، خو وروسته یې بیا خوشي کړل. نور حال له ایوب ترین په راپور کې.
د کوټ په بولام میډیکل کالج کې د داخلي خواهش لرونکو په لسګونو زده کوونکو د ستمبر په اتمه نیټه په کوټ کې احتجاج کړی دی او یو لارونه راستلی وو، کوم چې د ښار د بیلابیلو برخو څخه د تیرېدو وروسته پر ایدي چوک باندې په پرلت کې بدل سو. چیرې چې احتجاج کوونکو څه داسې شعارونه ورکول، وروسته د پولیسو لخوا د پرلت د دوه درزنو څخه زیات برخوال ونیول سول، چې له امله زده کوونکي د کوټ پرس کلب و مخته په وی احتجاجي مظاهره کې بدل سول او مشرانو یې ویناګانې وکړې. پر دې مهال زیاتره وینا کوونکو وویل چې د ډاکټرۍ لپاره په بولان میډیکل کالج کې د داخلې په خاطر په آنلاین ټیسټ کې زیاتره امیدواران د ناکامۍ سره مخ شوي دي او دغه آنلاین ټیسټ اوس د دوی لپاره د منلو وړ نه دی. په دې ترڅ کې د بلوچ زده کوونکي د احتیاطي بي اس او یو غړي شیرباز بلوچ څه داسې راته وویل،
هغه پروش کال چې هغه ریپیټر وو 100 او 100 او 100 نمبر واخستل والا یو سټوډنټ دا وار 100 سره مغه رقم نمبر اندي. هغه مین وجه دا دی چې یو خدا دی چې هغه آنلاین واخستي ټیسټ آنلاین. حکومت باید چې دا لازمی وو چې هغه یو معیاري تعلیم سټوډنټان ته درکړل چې هغه سټوډنټ بیا هغه لپاره دا مسله نه سوال. دا موږ خپل وګورو بلوچستان غا تقریبا بغیر سکوټا کې یو زم نیټ رقم ایکسس دی، نو دا کم څنګه دا هغه آنلاین
وروسته پولیسو تیر شپه ناوخته نیول سوي زده کوونکي نه یوازې خوش کړی دي، بلکې دوی به نن د کوټې د ډیپټي کمشنر سره د خپلو مشکلاتو په اړه خبرې هم کوي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په روان کال کې د پاکستان میډیکل کمیشن له لوري په لومړي ځل په بولان میډیکل کالج کوټه کې د داخلې په خاطر آنلاین میډیکل ټیسټ پیل شوی وو، کوم چې د زده کوونکو په وینا زیات کمزوریان لري چې له امله ډېری زده کوونکي فیل کړي دي. لیکن تر دمګړی پورې په دې اړه د بولان میډیکل کالج د انتظامی چارواکو لوري څه نه دی ویل سوی.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري، ریپورټونو لړۍ روانه ده. راځي چې د همایون خان په اواز د یو سندره واورو. مشال ریڈیو اوری په پاکستان کې ډاکټران وایي د حکومت لخوا د کرونا وایرس واکسینو ورکولو لړۍ هغه شان نه روانه کمه چې په کار و. ډاکټران وایي خلکو د پوهې لپاره حکومت لا په لویه کچه کمپاینونه پیلول په کارو. بلخوا حکومت بیا د واکسینو بهیر تیزولو لپاره پر هغو کسانو یو شمیر محدودیتونه لګولي چې واکسین نه کوي. د روغتیا چارو لپاره د وزیر اعظم د سلاکار ویان وایي واکسینو د ګټې په اړه خلکو ته د مختلفو لارو نه پوهه ورکړه، خو یو شمیر خلک په غیر لڅوجې واکسین لګولو ته زړه نه ښه کوي، نو حکومت مجبورن پرې ځینې محدودیتونه لګولي دي. دا محدودیتونه څه دي په اړه یې دا رپورټ اورو. په پاکستان کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د واکسینو لړۍ دوام لري، خو ډاکټران وایي چې په هغه هیواد کې د واکسینو ورکولو عمل ډیر سست روان دی. د کرونا وایرس د څار ملي ادارې نېشنل کمانډ ان اپریشن سنټر پر هغه کسانو چې واکسین نه کوي یو شمیر محدودیتونه لګولې دي، چې د ځینې نورو ترڅنګ د ستمبر 15 نه د واکسینو یو خوراک او اکتوبر 15 نه د مکمل واکسین شویو کسانو پرته به چاته د ریلوې ټکټونه نه ورکوي. تر دې مخکې حکومت د اگست له لومړۍ نیټې څخه په هغو کسانو باندې په هیواد کې دننه په هوایي سفر هم بندیز لګولې دي چې ځانونه یې نه دي واکسین کړي. د اسلام آباد پیمز روغتون کې د کرونا وارډ په خوانی مشر ډاکټر فضل ربی وایي د حکومت دا ګامونه په خپل ځای خورل پکار وو چې په لوی کچه د خلکو د پوهې لپاره کمپاینونه هم شروع کړي وي.
زه په خپل ملي هیرانې مجبور شلو دا کمپاین روان دي او ډېر زیات زور دې طرف ته نه ورګوري کیږي. تاسو په میسجونو باندې هو کار نه کیږي. حقیقت کې حکومت ته پکار ده چې کوم د یونین کونسل او د ویلج کونسل په لیول باندې چې کوم کمیونټي انفلوئنشل دي، هغه لوکل سیاسي لیډر دي، هغه د غزي مذهبي مشران دي یا ځي چې کوم سپینروبي دي سپینګيري دي، هغه دې په دې خبرو کې انوال کی، کمیونټي لیډر دې انوال کی او یو ماس کمپاین، مطلب یو هفته چې موږ شروع کړو خلک چې دا به ویکسینېټ شي، صرف هغه فارمیلټي پر
په پا پاکستان کې د حکومت لخوا د کرونا وایرس واکسین ورکول د روان کال له فروری میاشتې راهسې روان دي. د هغه هیواد د پلان وزیر او د ان سی او سی مشر اسد عمر په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلي ول چې حکومت یې اراده لري چې روان کال تر پای به 1 کروڑ کسانو ته واکسین ورکړي. خو د ان سی او سی د ویبپاڼې تر مخه چې د ستمبر تر 8 نیټې سهار پورې په ټول هیواد کې 2.5 کروڑ نه زیات کسان بشپړ واکسین شوي دي. د برتانیا اوسیدونکي شانواز خان چې تر اوسه یې واکسین نه دی کړی د ستمبر په 8 مشال ویډیو ته وویل د واکسین کولو اراده یې نه لرله، خو د حکومتي بندیزونو وروسته دې ته اړ شو چې ځان واکسین کړي.
اوس که تاسو وګورئ پټرول پمپ د اوس ورځینو لول به تپوس کوي چې تاسو سره واکسین کارډ شته دی؟ که کارډ نه وي کم از کم په موبایل په میسج کې سړی سره سنټر نمبر ښوي کنه چېرې او تاسو واکسین کړی دی. اوس په داسې راځي چې ډسټرکټ ټو ډسټرکټ سړی اوړي راوړي دغه ته نو دغه به شناختي کارډ به چیک کولی کېږي چې آیا دا واکسین د کړي دي که نه دي. همدغه شان مخکې ته به مسلې راځي مونږ ته هم واکسین به کومه خامخا ځکه چې مخکې به نه سفر کولی شم نه به په ګاډي کې پټرول اچولی شم نو موټر سایکل کې پټرول اچولی شم نو دا هم یو وجه ده.
په پاکستان کې د ستمبر تر 8 د کرونا وایرس له وجې د مړو شمیر 6400 اوړېدلې دی. د کرونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼه وایي چې د 2000 زیږیز کال د فروری راهسې په هغه هیواد کې د ټولو وړجنو کسانو شمیر شاوخوا 200,000 ته رسیدلی دی، خو 1,000,000 نه زیات کسان له وایرسه بیرته رغېدلي دي. د روغتیایي چارو لپاره د وزیر اعظم د سلاکار ویان ساجد حسین د ستمبر پر 8 مشال ویډیو ته وویل چې واکسینو د ګټې په اړه یې خلکو ته د مختلفو لارو نه پوهه ورکړه، خو یو شمیر خلک په غیر د څه وجې واکسین لګولو ته زړه نخه کوي نو حکومت مجبورن داسې بندیزونه لګولو ته اړ شو. خو د خیبر پختونخوا په صحت محکمه کې د کرونا وبا د څار دفتر مشر ډاکټر اکرام الله بیا وایي چې زیات نه زیات خلک واکسینولو لپاره حکومت کور په کور کمپاین هم پیل کړی دی.
حکومت چې دی هغه د کرونا سره د جنگ لپاره هر یو فرنٹ باندې کوي، لکه یو خو د ایس او پیز د ابزروینس کنه چې څومره واسي تدبیر دي، د دې فورس خو نه کې موږ سره زلې تنظیم لګیا ده، لا انفورسینګ ایجنسیز هم لګیا دي، بیا نان فارماسوټیکل انټرونشنز هم چالو دي کنه، سکولونه بند شي دي په یو څو ډیسټریکټو کې، کاروبارونه بیا هغه سه ګیدرینګ څه کوم دي هغه باندې پابندي ده، ډاینینګ باندې پابندي ده، هغه شی باندې کار روان دي جی. او دې خو د ویکسینیشن لپاره هم کار روان دي. نو ویکسینیشن لپاره تقریبا 1000 سی وی سیز هغه د موبایل په صورت کې، د ماس ویکسینیشن سینٹر پر صورت کے یا آؤٹریچ ٹیمونو آغلی یا دی.
کرونا وائرس دا 2019 کال پا دسمبر میاش کے دا چین پا ووان خار کے رخکارا او بیا ٹول نڑے تخ پور شو. په پاکستان کې د کرونا وایرس لومبه کیس د 2000 زیږیز کال د فروری پر شپږشتمه مخه تر غلی وو، او لومبه تنتری د مارچ پر 13 د مردان په منګا کلی کې مړ شوی وو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال ریډیو اوري. په خیبر ضلع کې پولیسو د مشکوکو وسلوالو او په نورو جرمونو کې مطلوبو کسانو پر ضد د لټون عملیات پیل کړي او په مهمو لارو کې ناکبندي کړي او تالاشي سخته کړې ده. د سیمې ځینې سیاسي مشران او فعالان وایي چې دوی د دې ګام هرکلی کوي، خو پکار ده چې بېګنا خلکو په کورونو له چاپو وهلو ډډه وکړل شي او د ککړو کسانو خلاف کاروایی وشي. خو د خیبر ضلع پولیس بیا وایي چې دوی په دې ضلع کې د امنیت په خاطر عملیات پیل کړي او تر څه حده پورې یې کامیابی هم ترلاسه کړې ده. نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د ضلع پولیسو مشر ڈی پی او وسیم ریاض په امر باندې په جمرود باړه او لنډی کوتل کې ناکبندی شوی او د ټولو تانو اسې چوګانو ته د دغه عملیاتو د نگرانۍ کولو امر جاری شوی. خو بل پلو بیا د خیبر ولسی وګړي وایي چې کوم کسان ورته مطلوب دي ایواز د غوی پر ضد د کاروای وشي او عملیاتو نه مخکې دي د دوی مشران په اعتماد کې اخلي. د جمرود سیاسي اتحاد یو مشر سید کبیر پردای مشال ریډیو ته وایي چې موږ د امنومان لپاره پورته کړل شوو ګامونو ستاینه کوو، خو د پولیسو د لټون د عملیاتو په طریقه کار باندې نه یو خوشاله.
ابله ورځم سرچ پرشن وکړو چې هغه باندې کوم ډېر غټ غم غصې اظهار وکړو، نو موږ اوس هم دا وایو که چېرتا داسې دهشتګردي وي ټارګېټ اپریشن دکېږي موږ به داسې خلاف د پولیسو مکمل مرسته کوو، خو داسې نه چې هسې چپې وهلې کېږي او د چادر او د چردو تقدس په عمل کېږي او سنتیجه یې نه راوځي، نو داسې شیانو موږ خلاف یو.
په خیبر کې د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي فعال داود پردای وای چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پس چې د زمکو په سر کومې لانجې راپورته شوې، په هغې کې موجوده پولیسو د پخوانی اف سی آر د وخت قوانین عملي کړل او د خلکو ودانۍ یې ړنګ کړې.
په دې زمکو باندې لانجې شروع وې نو دوی هماغه د اف سی آر والا کار وکړو، بلډوزرې راوستې او خلکو ته چې کومې آبادې وې هغه یې ورانې کړلې. حالانکه په کار دا عمغه زوړ د اف سی آر د قانون خبرې دي، بلا چې دوی د کم امن او امان حواله سره د نن سبا کم ریډ کوي، زی د خلکو په کورونو باندې ورزی، دا بالکل لکه هغه معیار پکې نشته دی چې دوی له اغلې ول ټرین شوی نه دي چې په کورونو باندې ریډ کوي. دوی سره زنانه نشته، نو دوی په پولیس کې زنانه چینی، نو لکه دا خو زما د چار او چار دیوارې خلاف ورزی ده.
د خیبر ضلع پولیس ویاند ظهیر پردی وایي چې پولیسو د خیبر ضلع د امن په خاطر په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي او په دې کې دوی ته یو تر څه حد پورې کامیابی هم ترلاسه شوی.
غا شو ناګه باندې چې کوم پورې خبره نو غا مونږ غونډه صبح په ساته باندې چې کوم دی یو قسم یو مهم چالو دی، پاره کې مونږ موټر سایکل ګورو، نمبر پلیټ ګورو، مشکوک ګاډي ګورو، جره پېښان خلکو باندې نظر ساتو، نو دا د امن لپاره یو ښه اقدام دی.
او د زمکو چې کومه کښالې وي هغه کې چې کوم داغ شوی مونږ هغه کې مرډر هدا پورې کامیابی خیبر پولیس مونږ دی هغه کې خاص کار په جامروت کې کمره سي دا سرچ اپریشن په کې شوی هغه نه اسلحه غونډې شوی دي او هغه کې گرفتاری شوی دي.
د خیبر پولیسو دا عملیات په داسې حال کې پیل کړی چې په دې تیرو سلور میاشتو کې یو اندازې مطابق په خیبر ضلع کې د ترګرۍ په مختلفو پیښو کې لږ تر لږه سلور پولیسو سرتیری او دوه د اف سی سرتیری وژل شوی او خواوشا شپږ پولیس پکې جوبل شوی دي. پولیس وایي ځنې قومي مشرانو او کاروباري کسانو ته نامعلومه شمیرونه ټلیفونونه کېږي او بتې ترې غوښتل کېږي او په دې تور کې هم ځنې کسان نیولي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
مشال ریډیو اوریدونکو د نن ورځې د خبرونې پای شي بیره رسیدلې دي. اسرار عالم مومند په سټوډیو کې موجود دی، یو وار بیا به درته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
نن د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په بیلابیلو خبرونو کې وکیلانو احتجاجونه کړي. مظاهره چیان وکیلان وایي چې په لاهور های کورټ کې له عائشه ای ملک درې ججان سینئر یا مشران دي او د حق نه لري چې د سپریم کورټ جج شي. دا براسې حال کې دا چې په سپریم کورټ کې د جج په څوکۍ د عائشه ای ملک په ګمارلو نن د پاکستان ججانو کمیشن په غونډه کې غور کیږي. خپلخوا حکومتي چارواکو مشرانو ته ویلي چې د ججانو تقرری مسله په عدالت کې ده، نو ځکه پرې دوی څه نشي ویلي. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آئی اے مشر ویلیم جوزف برنز د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارې آئی ایس آئی له مشرانو سره نن په راولپنډی کې ملاقات کړی. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر د سپتمبر په 9 په یو بیان کې ویلي دي چې په ملاقات کې د دوه اړخیزه ګټو په مسلو، سیمه ییز امنیتي حالاتو او د افغانستان په روانو حالاتو بحث شوی دی. دا په راس کال کې دا چې د سپتمبر په څلورم د پاکستان استخباراتي ادارې آئیسای مشر لیفټیننټ جنرل فیض حمید د کابل سفر کړی و چې د خلکو لخوا یې سخت غبرګونونه رامنځته کړي وو. په افغانستان کې د مظاهرو پر مهال هم پاکستان د افغانستان په چارو کې په مداخله تورن شوی، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. پولیس وایي په خیبر ضلع کې د مشکوکو وسله والو ملزمانو ته د عملیاتو کې لسګونه کسان نیولي دي. د خیبر ضلع پولیس ویان ظهیر الدین المشال ډوته ویل چې تر دې د مجې لږ تر لږه شپېته کسان د امن خرابولو په تور نیولي. بلخوا د خیبر ضلع د جمهورو د سیاسي اتحاد یو مشر سید کبیر الدین المشال ډوته ویل چې پولیس د خلکو په کورونو چاپی وهل بند کړي ده په خبره، ځکه چې له دې سره د دوی د چادر او چاردیوارۍ په عمل کېږي. طالبانو نن د افغانستان په مزار شریف ښار کې 14 کسان د مظاهرې پر مهال لیدل دي. لږونه کسان په مزار شریف کې د مقاومت د جبهې په ملاتړ مظاهرې ته وتلي وو چې له ډلې یې یو شمېر ونیول شول. د بلخ د امنیا قمندانۍ په اعلامیه کې راغلي چې هر ډول مظاهرې او غونډې باید مخکې له طالب چارواکو سره همغږي شي. طالبانو پرون په یو اعلامیه کې وغوښتل کړی چې څوک د مظاهرو حق نه لري. او د یو بل خبر لمخې طالبان وایي میرمن یې له سپورټس کولو منع کړي ځکه چې کېدای شي په دې کې د دوی بې پردګي وشي. آسټرالیایي سرکاري نشراتي اداره ایس بی ایس وایي د طالبانو کلتوري کمیشن مرستیال مشر ته دا خبره په 8 سپتمبر کړي.
لاند خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. اوریدونکو هم دې سره د نن ورځې خبرونې پای ته رسیږي. که پر همدې سپو پاتې شوی نو د ډیوا ریډیو خبرونې پرې اوریدلی شئ. ته سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویان اسرار عالم مومن زمونږ تکنیکی همکاره او د مشال ویډیو ټول همکاران درنه اجازه غواړو. د الله پامان.